السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د مسپخین 3 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کیم په دې خبرونه کې با په کورم کې د ترهګر پیښو او په بلوچستان کې د امنیتی ځواکونو د وجنې حال په سپریم کورټ کې د لادرک کسانو پاړه اوریدنه په پیښور کې د موبایل عدالتونو پرانستا او په نورو موضوعګانو به هم ریپورټونه واره 19 پروګرامونه سروې او جمهوریت هم لرو خو لومړی به د دې سات تازه خبرونه وورو چې زموږ همکار بشیر ګواخی درته وړاندې کوي
کورمکه په 2014 کې تر 500 زیات شیګانو د وژل کېدو وروسته د غلطه شیګانو د درې ورځو د ماتم اعلان کړی دی د بلوچستان په گوادر کې وسلوالو د پاکستانی ځواکونو وغړې وژلې دي د پاکستان چیف جسټس د لادرک کسانو د یو کیس د اوریدنې په محل ویلي چې امنیتي ځواکونه دي بغیر له کوم ثبوت خلک د ځان سره نه ساتي د خبرونو تفصیل په کورم کې تر پرونی او چادونو وروسته د غلطه شیګانو د درې ورځنی ماته اعلان کړی دی د چارواکو په وینا پرون ماښام شو د دوه چادونو کې خوښه 350 کسان وژل شوي او 130 زخمیان دي کورم کې د شیګانو د اتحادیې د انجمن حسینیه یو مشر وزیر علي نن مشال رډیو ته دغه پیښې په غبرګون کې د اعلان کړي ویر په اړه ویل
وی ورز پر سینار بازار باندې او کتر ورز سر سوق دی دا دوی ورز په بازار نه وی باندې دا به سر سوق دی هغه خو ټول پر میځه ډیر افسوس خبره ده اوري موري خستی و دا ټمو دا غو زلیمانو دا دا وکړو ډیر مته چې وړ بچی پکې مړ شو ځوانان پکې مړ شو بډاګان پکې مړ شو د سخت ظلم وشو
پړه چنار کې د ګڼې ګڼې په محل شوې د 14 زموري د انصار المجاهدین په نامه وی وسلوالې ډلې خسته دی بل خبر تر مخه د کورمې په سپینټل سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نخته کې دوه سرتیري او څلور وسلوال وژل شوې دي امنیتي چارواکي وایي نخته بیګاش په روسلاغ رمخته شو کله چې وسلوالو په بلندخیل قلعه باندې برید وکړ چارواکي وایي نن سهار د بلوچستان په گوادر سیمه کې د ایران پولیسو سره څیرمه وسلوالو د پاکستان د ساحلي ساتونکو وغړي وژلي او 15 یې ژوبل کړي دي د ساحلي ساتونکو یا کوست ګارډ یو چارواکي محمد اسرار په دې اړه نن مشال لړو ته ویل
په دې پیښه کې زموږ اووه کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي دا پیښه د ایران له پولې سره څیرمه په کولکي سیمه کې شوې ده چې وسلوال په تیښته کې بریالي شوي دي
د یو پاکستانی ټی وی چینل تر مخه له پاکستان د ازادۍ خصو لپاره مبارزه کوونکي ویډلې بلوچ لیبریشن فرنٹ د دې بریج موري خصه او دا وکی چې 25 سرتیری وژل دي او دوی ژوند دي ځان سره وړي خبرونه له مشال ریډیو وره د پاکستان په سپریم کورټ کې د 1508 پته لادرک کسانو فیرس جمع شوی او د دې کیس د اوریدنې په موقع چیف جسټس افتخار محمد چودری ویلي چې امنیتي ادارې دې د لادرک کسانو په ضد د شهادتونو په اساس مقدمه وچلې او بغیر له ثبوتونو دې څوک د ځان سره نه ساتي دغه فیرس چې مرسیال سرنوال تاریخ کوکر جمع کړی و له مخې 40 کسان په قبایلي او 504 په نیمه قبایلي سیمو کې په جوړ کړو شو حراستي مرکزونو کې قید شوی دي د کیس اوریدنې په محل افتخار محمد چودری ویل د امنیتي درو په قید کې دغه لادرک کسانو صحت کمزور دي او باید چې دوی علاج وشي د دوی لپاره دی د خوراک څخه خپلوانو سره د ملاویدو بندوبست هم وشي چودری زیاته کړه د لادرک کسانو د حالاتو څار به د هرې علاقې سیشن جج یا پولیټیکل ایجنټ کوي خبر پختونخوا کې نن موبایل یا ګرځنده عدالتونو خپل کار شروع کړ د پاکستان په تاریخ کې د لومړی ځل دی چې ګرځنده عدالتونو جوړ شوې دي چې پرانیسته به نن د پېښور های کورټ چیف جسټس کوي او هغه سیمو کې به دا عدالتونه کار کوي چېرته چې عدالتونه نشته دي د افغانستان د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د طالبانو په ضد د ولسي پاڅون په یو قومندان ځانمرګ برید کې د قومندان په ګډون اووه کسان وژل شوي او اووه نور ژوبل شوي دي د تیر ماښام د دې برید په اړه د غزنی مرستیال والی محمد علي احمدي نن مشال رډیو ته وویل چې دغه کسانو د طالبانو په ضد باندې له ډېر وخت راهیسې پاڅون کړی و تر اوسه کومې ډلې د برید پړنه د منلې څو ورځې وړاندې په مقر ولسوالۍ کې هم د پاڅون کوونکو په یوه قومندان ځانمرګ برید شوی و چې پکې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه په یورپ کې د ناټو عمومي قمندان وایي پکار ده چې له 2014 کال وروسته افغانستان کې د ناټو پوځیانو د پاتې کېدو په اړه تړون زر تر زره لاسلیک شي. قمندان جنرال فیلپ برډلیف ویل د اکتوبر میاشت د دې مسلې لپاره اخري نیټه نشي کېدی. تر دې وړاندې د امریکا د پوځ مشر په کابل کې له افغان ولسمشر سره له کتنې وروسته ویلي و چې هغه په دې اند دی چې نږدې راتلونکي کې باید د واشنگټن او کابل ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک شي، او هغه ویلي و چې د اکتوبر تر میاشتې پورې باید دا کار وشي. د دې تړون له لاسلیک کېدو سره به د ناټو غړي هیوادونو پوځیان افغانستان کې د افغان ځواکونو د روزنی او ملاتړ لپاره په قانوني شکل پاتې کېدلی شي. خبرونه له مشال ریډیو څخه اوري. په مصر کې د اخوان المسلمین ګوند یو وین ویلي چې د دوی یو دیرش پلمن نن وختي هغه وخت ووژل شول او تر یو سل پنځاوی او زیات نور ټپیان شو، کله چې په قاهره کې امنیتي ځواکونه د دوی په ضد مظاهره چانو ډزې وکړې. دا سم د لاسه تصدیق شوی نه ده، خو قاهره ته نږدې په یو روغتون کې روغتیایي کارکوونکو خبرونه تایید کړي چې تېره شپه ګڼ کسان په ډزو وژل شوي دي. تر دې مخکې د لیر کړل شوي ولسمشر محمد مرسي د مخالفینو او پلویانو ترمنځ د مظاهرو په مهال په شخړو کې اووه کسان وژل شوي وو. زیاتې وژنې په سکندریا ښار کې شوي دي. ډیپلوماټان وایي د شام د حکومت اصلي مخالفې ډلې غواړي په جنیوا کې پلان شوی کانفرنس کې چې په شام کې کړکېچ ته د سیاسي حل لارې د مندلو په هدف جوړیږي ګډون وکړي. په برتانیا کې د ملګرو ملتونو سفیر وایي د شام د اپوزیشن د ملي ائتلاف نوی منتخب مشر احمد الجیری په څرګنده توګه د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون ژمنه وکړه، او هغه د یو انتقالي ادارې اعلامیه هم ورکړې ده. دا مسله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو د شام د حکومت مخالفینو په غیر رسمي غونډه کې مطرح شوې ده. د خبرونو پای
خبرونه هم د بشیر گواخنه اوریدل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باورې په کورمې جنسي کې د چاودنو لامل د 500 زیات کسان وژل شوی دي.
ظالمانو خلکو کار دی، د ظالمانو خلکو لین دین دی، ظالمان نه پسیدری دی، په غریبانو باندې ظلمونه کوي، لګیا دی غریبانو خلک خرابوي.
د بلوچستان په گوادر سیمه کې وسلوالو په یوې پوستي برید کړی چې پکې و ساحلي ساتونکي وجل شوی دي. تیر ورځ په سپریم کورټ کې د 1578 لادرکه کسانو فهرستونه جمع کړل شوی.
سپریم کورټ کې دغه د مسینګ پرسن کا مشهور افواد شوی دا کم ده لګره.
او په نیس پروګرام سروي کې بعد افغانستان د ویان د مرستيالي عادل راز ژوند پاړه وره.
نکله چې افغانستان ته طالبان راغلو ما ونه شو کولای مقصد کولای شم خپل درسونه پرې نه خوبن درسونه مې کوو کې ولوسل.
د نور ریپورتونو تر څنګ 19 پروګرام جمهوریت حملرو لمشال ریډیو سره اوسه. او زه د خبرونې لومړی ریپورت اړخته. د پاکستان د قبایلی سیمې کرمې جنسه په مرکزی ښار پاړه چنار کې د جمعې په مخام په شوو چاودنو کې د وجل شوو شمیر 350 ته رسیدلې ده. په پیښه کې یو سل 3 کسان زخمی شوي دي. ځایي خلک او چارواکي وایي دوی باندې بیلابیلې چاودنې هغه وخت وشوې کله چې خلک په بازار کې د روژې ماتې سامان په اغوستو کې اخته وو. د پیښې پړه انصار المجاهدین په نامه یو وسلوالې ډلې قبول کړې ده. په دې اړه نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د سیمې څخه رسېدلو راپورونو تر مخه چې تیر د جمعې په ورځ په پاچینار ښار کې پرله پسې 2 هغه وخت وشولې کله چې خلک د روژه ماتې لپاره د خوراک په اخستو کې بوخت وو. ځایي خلکو په خبره چې په پنجابي بازار کې مرکزی امام برګا مخې ته لومړۍ 14 د کېدو پس دویمه 14 په سکول روډ باندې وشوه. د پېښې وروسته ځینې زخمیان د پاچینار هیډکوارټر هسپتال ته او ځینې شخصي هسپتالونو ته ورسول شول. روغتیایي چارواکي وایي چې په ژوبل شوو کې د 15 کسانو حالات سخت دي او هغوی د نور علاج لپاره پېښور هوټل ته منتقل کړي دي. په مړو کې 15 پورې کسان سه پر ځای مړو شول او نور وروسته په هسپتال کې سا ورکړه. د پاړچنار هیډکوارټر هسپتال مشر ډاکټر صابر حسین مشال لډیو ته وویل چې دا وخت په هسپتال کې د 450 زخمیانو علاج روان دی. نوموړي دا هم وویل چې د سیمې په هسپتالونو کې ایمرجنسی نافذ کړی شوی ده.
او میڈیسن موجود پرووائڈ کری دی A to Z ٹوٹل
وہ بلڈ ارینجمنٹ تھا حیدری بلڈ بینک ہے اور چنار بلڈ بینک ہے وہ برابر مرست کری
چاروا کی ترمخا پداغا چودنوں کے نخشوی زیادہ کسان دبارا کرم ایجنسی اسی دن کی دی راپورو نوائی چپ پیخو کی یوش مرگاڑو اور دکانوں تا ہم زیان اڑے دلے دے دا پیخ رسا پا مرکزی امام باڑو کی غسل ورکول پس زیادہ مڑی خپل خپلوانو تر لاسا کڑل اور نن یہ جنازہ کے دو پس با پخپل ابائی قبرستانوں کے خورو تسپاری دا داغے پیخ پڑا دا انصار المجاہدین پناما یو اسلح وال ڈلے قبول کرے دا دا ڈلے ویان چزان نمی ابو نصیر خودلو مشال رڈیو تا نامعلوم سیمینا دا ٹیلیفون پلارے اویل چې د ریموټ کنټرول بازارې چودنه کولو پسې ځانمرګې برید کړی دی بلخوا په سیمه کې شیعګانو تنظیم انجمنې حسینیا بېګنا خلکو په مړینه د درې ورځو د ویر اعلان کړی دی د تنظیم اهم ممبر وزیر علي مونږ ته وویل چې دوی د احتجاج په توګه د پاړچینار بازار نن د هفتې په ورځ د بندېدو فیصله هم کړې ده نوموړي زیاته کړه چې حکومت خلکو ته تحفظ ورکولو کې یو ځل بیا ناکامه شوی دی د دې نه وروسته موږ چې کله د کرم ایجنسی انتظامی دفتر سره تماس ونیولو نو مشال رډیو ته دا وویل شول چې پولیټیکل ایجنټ ریاض مسعود تاسو سره خبرې نشي کولی ځکه چې هغه په یو میټینګ کې مصروف دی واضح دی چې له دې وړاندې هم د جمعې په ورځ د کوزي کرم ایجنسی په خرپاټه نومي سیمه کې هغه وخت ولسي وګړو ته مرګ ژوبله واوړېدله کله چې یو ګاډی د منځ بم پر ضد راغلو
د کرم ایجنسی په پاړه چینار کې په بمی چاودنو کې 350 تنه وجلی شوي او 103 اتیا زخمی شوی دی په دې اړه تاسو رپورټ اوریدو اوریدونکو هم د دې پیښې په اړه زمونږ خبریال له خلکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی
نو میر احمد الدین دی په دې باندې زه خوښ ظلم دی ظلم شوی دی صح ظلم شوی مسلمانانو سره دی دې ته انتظامی ادب په اړه ما دا په کار سره انتظامی خبره وکړه کې نه معلومات کې نو مو تاسو هغه مو څه شي څه نشه کولای هم تاسو وسلرو غلط کار دی ورونه غلط مسلمانان دي ګان دوه تر من مسلمانان دي چې عمر شي دا مسا کافر خونه دي ګان انا د برځ خلک هم دي پاکستان خلک دي مسلمان مسلمان وشه زته دي په پاکستان د خلکو اوسېدون کې ګان اندوان یار وي او څوک سره ظلم کوي او ظلم دا ظلم ظلم دي ګان
نو میراز محمد دی خو یې مومن په دې باندې کوم ډیر زیات خپه وای دي دا زمو ملک ته پوه شو او دا خکار نه دي دماکی کول وای دي دماکی دا ټول مومن مسلمان پکې مري ماشومان پکې مري زنانه پکې مري خلک مزدوري لوتی دا پکې مړ شي کور ته چرای شي کور ته مړ وروړي ځینې خلک دا سي چې پکې راي نه شي کور ته زخمین شي پوه شي ټوټه ټوټه شي دغه څه پته نه لګي دا دماکی دي بندي ګرو ردي دماکو نه سپیدا نه جوړي ټول عوام په تباہ کې ګرو رپو پردي بچي پیتی مانان کې ګرو را
نو مې وحاد دی او يم مومند
ظالمانو خلکو کار دی د ظالمانو خلکو لین دین دی ظالمان نه پاسې دی دی په غریبانو باندې ظلمونه کوي لګي دی غریبانو خلک خرابوي
مانا مار انعام الدین دی زوقام والے شیرزے سے عمر خان سے میں پٹکی سارا تعلق لا رہا خلق مرکی کی ندا خبر نے دے روزہ دا پ دے روزے کی مکھ اختر روان دا ودا سے خلق سا غریبان پلے سودا پ سے لال شیو بیا دم کو شور کی ملی شی ندا دے سخت جتے دین او مو حکومت نے بالکل دا وقت نہ دے سے پہاڑ دو کی فرم ایجنسی کی پ موتا سا حکومت امن رولی او امن روش پلکی کی نو امن زندگی خوان کی یمن سرا ہر شی ترقی کرونا پ علاقے کی امن اس امن نوی ہر چیز کی با ہر شی خرابی د ہر چیز روزگار بنوی بے روزگاری بوی تعلیم بنوی ہر چیز خراب ہوئی نو دیواج نہ مکمل نہ وقت نہ کو سپ کرنے کی امن رولی او د دماغو دا ہر چیز مخنوی دوی
تاسو د پاړه چنار د خلکو خبري اوریدلې چې تیر ورځ په پاړه چنار کې د روجي په میاشت کې په بمی حمله کې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واوخته پښتنه دار چې د پاکستان حکومت داسې پیښو د ختمولو لپاره څه پالیسي لري او کنه په دې اړه نور تفصیل د فرخنده وزیر په دې رپورت کې ورو
د قبایلی سیمې کورمې په پاړه چنار کې د تیر جمعې په ورځ په دوو بمی چاودنو کې د 50 زیات کسان وژل شول چې زیاتره شمېرې د شیعګانو و دا په پاکستان کې د شیعګانو پر ضد یو بله خونړۍ پیښه ده د نوړاندې په کوټه کې په هزارګانو په بریدونو کې په سلګونه خلک وژل شوي دي د پاړه چنار د پیښې پړه د انصار المجاهدین په نامه یوې وسوالې ډلې قبوله کړې ده په پېښور کې د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر محمود شاه وایي داسې ښکاري حکومت روانو تراگر پی خود ودرولو د تراگرۍ د ختمولو په اړه په سخته پالیسی جوړولو کې ناکام ښکاری
بالکل ډیسفنکشن دی بیا دا حکومت قومی سطح مانے راغل دے او صوبائی سطح مانے دلتے کے خبر پختنخوا کے راغل دے دی زیادتی دا خبری کلی چی موگا پا مذاکرات دلاری دا مسئلہ حلتو نو پدی و جمعنی دا یو کمزور موقف دے او اسا پوری کلوی چی دی بارے کبا آج پارٹیز کانسرس کو او بیا بسی فیصلہ کو جو حکومت دے طرف نا اس فیصلہ نشتا
پا پاکستان کی دنی بھی حکومت دے رات گروستو یو زل بیا دو وستوالو طالبانو سره د خبرو لپاره وړاندیز ورکړل شو خو په قبایلی سیمو د ډرون بریدونو وروستو وستوالو دغه خبرو د عمل نه انکار وکړ او سیرونکو وایي د حکومت د بدلیدو وروسته هم په حالاتو کې هیڅ خواله نه دی راغلی. د واکمن ګوند مسلم لیگ نواز ډلې مرکزی بیان صدیق الفاروق وایي دوی کوشش کوي په ملک کې د امن امان صورتحال ښه کړي.
سیکٹیرین وائلنس ہو یا ادر وائز وائلنس یا ٹیررزم اس سب میں انسانی جانیں ضائع ہو رہی ہیں.
کہ فرقی زین خط دی او کنور د طرح گرے پیخی دی پا دی ٹھولو کی د خلق و جوان ضائع کی گی او پا پاکستان کی لبدا مرغا طرح گر پیخی یوازی د ملک داننا نا بلکی د بہر نا ہم کی گی د بہر نا پیسی و وصلہ رازی نو زکہ من کوشش کو چی د پاکستان د گوانڈوی حوادونو سارا ٹولش خڑی ختم شی او د امن و امان د خکولو پا لڑکی باید صوبائی حکومتون ہم کارو کری و اگوی لگیا دی مونگ ہم کوشش کو. په خیبر پختونخوا کې باید د تحریک انصاف حکومت دې مسالې ته پام وکړي. د پړه چنار خلک دې ځان یوازې نه احساسوي خو دوی دې ضرور دغلته ځایي انتظامی او حکومت ته وایي چې دا څوک خلک دي.
بلخوا بریگیڈیئر محمود شاہ وائی پتیر حکومت کے با بیا ہم صوبائی وزیران د پیخ زی تب لاڑل او خلق تبا د حکومت د موجود گئی احساس کے دو خو اس حالات لہگ نہ ہم خراب کاری
حکومت با وزیران با ورور شدر او دخل کو فاصله بایی او کتی دغا کرا یه بلکل زرم که دا حکومت دیر زر دیتا پامو نکی چی دادی که دو دی سونا وقت تخلی پده که دا خلق با زین تنگ راشتی او دا بلکل دا خیبر پختنفا که خلق بایی چی دا حکومت با دا وقت ندیر مخ که دا ما بخشار راو گردی گی
بریگیڈیئر محمود شاہ دا ہم وائی باید موجودہ صوبائی اور مرکزی حکومتوں د طرح گرئی د ختمول لپارا یو واضح پالیسی کام تو خائی چھ دوی د وسطوالو ڈلو د ختمول لپارا سکھول غواڑی.
د فرخند وزیر نتا ست د پاړه چنار د پیخې پاړه ریپورت اوریدا. اوس بلاړ شو بلوچستان ته. د بلوچستان په بلوچ میشته گوادر سیمه کې وسلوالو په یوې پوستې برید کړي چې پکې وو ساحلي ساتونکو وجل شوې دي او پنځه نور جبل شوې دي. په دې اړه نور تفصیل خدای نور ناصر راکوي.
د بلوچستان په بلوچ میشته گوادر سیمه کې د پاکستان او ایران له پولیس سره چیرمه وسلوالو د ساحلي ساتونکو پر یوې پوستې برید کړي چې پکې وو ساحلي ساتونکو وجل شوې دي. د گوادر سیمې د کوست گارډ یا ساحلي ساتونکو یو چارواکي اسرار مشال رادیو ته د ټلیفون پر کرښه وویل تر پیښې وروسته وسلوال په تیښته کې بریالي سوي او وژل سوي او ټپیانې د گوادر سرکاري روغتون ته منتقل کړي دي. په دې پېښه کې زموږ اووه کسان وژل سوي او پنځه نور ژوبل سوي دي. دا پېښه د ایران له پولې سره څیرمه په کولکي سیمه کې سوې ده چې وسلوال په تیښته کې بریالي سوي دي. له دې سره د بلوچستان د کورنیو چارو سیکرټري اکبر حسین دورانی رسنیو ته ویلي د ساحلي ساتونکو پر همدې پوسته لومړی راکټي بریدونه او تر هغه وروسته ډزې سوي دي چې د ده په خبره په یاده پوسته کې څوارلس سرتېري وو. هلته د بلوچ بېلتون غوښتونکې وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ ویاند ګوهرام بلوچ له نامعلومه ځایه یوه پاکستاني شخصي ټلویزیون ته د پېښې مسؤلیت قبول کړی او ادعا یې کړې چې دوی پنځه ویشت امنیتي سرتېري وژلي او دوه نور یې ژوندي نیولې دي. ګوهرام بلوچ یادې رسنۍ ته ویلي دا برید یې د پاکستان د هغې پرېکړې پر ضد کړی چې پاکستاني حکومت چین ته گوادر بندر ورکړی او چینی حکومت به یې فعاله کوي. د ویلو وړ ده چې د بلوچستان گوادر بندر له کوټې په شاوخوا نه سوه دولس کیلومترۍ پروت دی. په دې وروستیو کې پاکستانیو رسنیو داسې خبرونه ورکړي وو چې پاکستاني حکومت گوادر بندر چین ته حواله کړی چې چینایي کمپنۍ به یې د کار څارنه کوي. کارپوهان وایي د پاکستان لخوا چین ته د گوادر بندر د سپارلو موخه دا ده چې هغه لار لنډ کړي چې پر هغه له خلیجی هیوادونو څخه د تیلو او انرژي توکي ورځي. په گوادر سیمه کې د ژور بندر د جوړېدو کار په مارچ 2002 ایسوي کال کې پیل شو او لومړۍ برخه یې په ډسمبر 2006 کې مکمل شوه. هیردنوي چې له 2002 ایسوي کال څخه بیا تر 2012 پورې د گوادر ژور بندر د پی ایس ای انټرنیشنل په نامه د سنگاپور یوې کمپنۍ ته ورکړل شوی و. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټا.
پرون په سپریم کورټ کې د لادرکه کسانو د کیس اوریدنه شوې چې په کې سپریم کورټ ته د ځینو کسانو تفصیل هم وړاندې کړل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل سراج زهیر راکوي.
سپریم کورټ کې د لادرکه کسانو د کیس اوریدنې په مهال اډیشنل اټارنی جنرل طارق کوکر رپورټ وړاندې کړو چې د خیبر پختونخوا د انتظام لاندې سیمه پاټا کې د 2500 او 400 کسان بندي دي او د غرنګ په قبایلي سیمو کې 15 کسان د 200 دي. په دې موقع چیف جسټس افتخار محمد چودھری اټارنی جنرل ته وویل چې د دې کسانو سره خپل خپلوان د ملاقات لپاره هم نه پریښودل کیږي او د زیاتره خو پکې صحت هم خراب دی، باید چې د دوی ټولو صحت او خوراک څخه خیال وساتل شي او د خپل خپلوانو ملاقاتونه سره هم شروع کړل شي، ځکه چې د ژوند بنیادی اسانی ورکول د حکومت ذمہواری ده. د سماعت دوران چیف جسټس افتخار محمد چودھری اټارنی جنرل ته وویل چې د دې بندي کسانو دی جدا جدا فهرستونه وړاندې کړی شي او دا هم چې څوک په کوم جرم کې ککړ دی، چې کچا ته سزا ورکول وي چې سزا ورته ورکړي شي او که څوک خوشی کول وي چې خوشی کړي شي. په دې موقع چیف جسټس افتخار محمد چودھری دا کم هم ورکړو چې د ټولو متعلقه ضلعو سیشن ججان به فوکل پرسن وي او چې کوم ځایونو کې سیشن جج نه وي هلته به ډپټي کمشنر یا پولیټیکل ایجنټ ته کار کوي. کله چې مشال ریډیو د دې کیس په اړه د لادرکه خلکو او بشري حقوقو لپاره کارکونکي امنا مسعود جنجوانا او پختل نو هغه ویل
پشاور های کورټ کې دا اعتراف کړی دی چې 1900 کسان دي هغه شوې دي او پکې 1000 چې دی واپس راغلي. دیسره ډیر زیات پرشه کیږي او موږ هغه ته سفارشونه هم ورکړي دي، سفارشات هم مرتب کړي دي لپاره داسې تاسو قانون سازی کوا. زما خیال کې 1500 کسان څلور شپږ کال کې واپس راغلي دي زموږ محنتونو سره. اوس نور هم زیات محنت کوو او اقوام متحده مې د دې نوټیس واخلي نو ما خیال کې انشاءالله ټول به واپس راځي.
د غرن کله چې مشال ریډیو د قانوني چارو تجزیه کار وکیل شهاب الدین نه د دې کیس په اړه وپوښتل نو هغه وویل چې خفیه ایجنسی چې دا کوم شمیره خای دا ټیک نه دا. نوموړي زیاته کړه
خبره ده چې سپریم کورټ کې دغه د مسنګ پرسنز دا تعداد خوله شو او دا ومنل شو چې دا د سره ساده ایجنسیانو سره خو زه دا یو ورس کول غواړم ډیر سیفلی چې دا تعداد چې کوم اوریجنلی حقیقت کې د سره کم خلک تي او کم شمیره خوله شوې ده نو دا کمه ده لګه ده. یعنی دا خبره چې د دې کسانو پیسونه هم نه چلیږي او دا مسلسل په حراست کې دي نو د دې نه تاسو اندازه لګولی شئ چې دا څومره عجیبه او غلط حالات دا ښکاري چې هغه هم په تاریخونو بدلولو کې زیاته دلچسپي ده. پکار ده چې په دې کې یو راست اقدام وکړل شي هغه ټولو ذمهوارو خلکو خلاف کم چې د قانون خلاف ورزي کوي لګیا
د ذکر وړ ده چې د کیس اوریدنه تر د 2 اگست پورې وځنډولې شوه او دا دې هم یادوي چې دامنا مسعود جنجو په وینا چې د لادرکه کسانو دا شمېره د 300 نه هم زیاته ده. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې په لومړي ځل د ملګرو ملتونو په مرسته د موبایل عدالتونو پرانستان په پیښور کې وشوه چې مقصد یې اولس ته په فوري توګه انصاف ورکول دي. په دې اړه تفصیل شبیر احمد جان په دې رپورټ کې راکوي.
په پاکستان کې په اولنی ځل د یو ان ډی پی یا د متحده قانونو د پرمختیایي ادارې په مرسته په پیښور هایکورټ کې نن د ګرځنده عدالتونو یا موبایل کورټس پرانسته د پیښور هایکورټ چیف جسټس دوسمت خان وکړله. د پرانسته دستوره کې د پیښور هایکورټ ججانو، وکیلانو او د یو ان ډی پی چارواکو هم ګډون وکړلو. چیف جسټس دوسمت خان په دې موقع باندې خپل وینا کې وویل چې دا وړو وړو مقدمو لپاره اکثره زنانه سره د ماشومانو، بوډاګان او نارو غریبانان د عدالتونو بهر ناسي او په کلونو کلونو د خپل مقدمو اوریدنې او د دې د فیصلې انتظار کوي. نو په عدالت د بوج کمولو او غریب اولس ته په دورشل زر او ارزان انصاف ورکول لپاره دوی دا ګام پورته کړ دي او تمه ده چې په عدالتونو د بوج کمېدو سره به نور ستونزې هم هوارې شي. دوی دا هم ویل چې نن په لومړنۍ ورځ هم په دغه ګرځنده عدالتونو کې شپږ مقدمې فیصله شوې. دغه مقدمې کوونکی یو سرکاري زنانه وکیله فرزانه مشال لیډو ته وایي
څنګه ډیل کړل هغه کې چې څومره اکیوزډ وو هغه پلیډ ګیلټي وکړه او هغه مطابق ایت کنویکشن شو فاین شو ری او بس دا د مخ ایکسپیرینس وو کې د جج د پاره پورا د کورټ روم په شانتي هغه سیټ اپ کړی دی
هم پولیس هم د پیښور های کورټ دا ګام ستای او وای چې نور زلوته د هم دازر وغځول شي کامران خان جاتوی
دا جی زمونږ د چیف جسټیس صاحب جسټیس دوست محمد خان صاحب دا ډېر ښه قدم اوچت کړی دی عام شهري دا ښه انصاف ملاویږي دی په او فور انصاف ملاویږي موبایل کورټ زما خیال باندې چې نور صوبو باندې چې دا رسایونه دا غریب عوام لپاره خصوصا دا ډېر ښه قدم دی موږ دې باندې ډېر خوشاله یو د چیف صاحب د کاوشینو باندې او خدای دې ته کامیاب ورسی
په پیښور های کورټ کې ډیپټي اټارنی جنرل یا سرکاري وکیل اقبال مومن د دې عدالتونو د طریقې کار او د کې د کیدونکو یا حواریدونکو مقدمو په حق باندې مشال لیړې تول چې دا ګرځنده عدالتونه به د بیرابل تڼو باندې ګرځي هلته کې کوم مقدمه یا شکایتونه رجستر شي وي هغه کسان به سره د پولیس راغواړي او همغه ټیم به دا مقدمه هواروي او زیاتره وړې وړې قضیې به په دې کې فیصله کیږي د دې عدالتونو د فائدې په غل باندې یو وکیل جاوید علی وای
فائدہ خو به زکه وی چې زموږ زیات تر نه کې چا سره بوتل شراب نیولې چا سره غون شرس نیولې دغه سيزونو بارکي وای کی دا سي چې اکثر خلک به راو سول نه وکیلان وکلا هایر کول هاي سره مختلف مسلې به ټایم لګیدل مرجم جیل ته بوتل خو دا کی دي شي چې د موبایل کورس کوي پیش کوي ډایرکټ پوي ته مطلب ریلیف ملایو ریلیف ان سنس کوي جرمانه کیږي یا ورس کې دیږي نو ډیسپوزل به کوک ډیسپوزل به کیږي دغه فائدہ به
د پیښور های کورټ چرواکو وینا تر مخه پیښور نه علاوه ملکن ډیویژن هزاره ډیویژن مردان د جنوبی اضلاع او نور ضلعو ته به هم دغه رنګ موبایل عدالتونه زر وغځول شي او کار به پیل کړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د پاکستان کابینه په دغه هواد کې د افغان کډوالو د ایسارتیا په موده کې زیاتوالی کړي چې په اړه تفصیل ریاض مسخیل راکوي
د وفاقي کابینه غونډه د وزیر اعظم میا نواز شریف په مشرۍ کې وشو چې پکې د 1200 مختلفو منصوبو او لوزنامو جاج واغستې شو دغه 1200 منصوبو کې یو د افغان کډوالو پاکستان کې د ایسارتیا هم و د دوران د سفران یا سرحداتو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ په دغه اړه خبرونه ورکړه وروسته وزیر اعظم د 2015 کال دسمبر پورې د افغان کډوالو پاکستان کې د ایسارتیا منځوري ورکړه په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ وې
پدې خبره موږ د خپل کابینه مخې ته بحث وکړو چې افغانستان او د کډوالو نړیوالې ادارې خواست کړي دي چې پاکستان کې میشت افغان کډوالو د ایسارتیا موده دي وغځول شي ځکه چې زړه لوزنامه ختمه شوې ده بیا ما دې لړکی د افغانستان سفر هم کړی وو هغه خبرې مې هم د وزیر اعظم او کابینه په وړاندې کې خوې دا وخت خواوشه 19 لاکا رجستر او هم دومره غیر رجستر کډوال پاکستان کې میشت دي نو 2015 لس پوری خو د دوی موده غوزولې شو خو دې دوران بکتی شي چې سرنګ داخله خپل کورونو ته په عزت او احترام سره ستانه کړو
پاکستان کې میشت افغان کډوالو د حکومت په پریکړه د خوشاله سرګندونه کړې ده او وایي چې له د افغانستان حالات د دې جوګنې دي چې دوی ورته بیرته لاړ شي یو افغان کډوال نجیب ننګیال مشال ریډیو ته وایي
ما فکر باندې خو ښکارو شو دا د دوه نیم کال وخت ورکړلو یو افغانستان کې حالات سړي استیبل نه دي فعلاً هغه د نیټو فورسز رجال خبره ده نو امنیت چې دی هلته هغه چله ده هغه نشته دی خو اکثر ځایونو کې اکثر داسې سوبې دي چې هغه خلک دلته اوسېږي هلته سیکورټي نشته نو خلک زړه نه ښه کوي چې لاړ شي خپلو سیمو ته نو دې ځای نه د هغوی دپاره ځانې ښه فیصله ده خلکو چې هغوی ته ځای کې د هغوی ته سیمو کې بیا امنیتي ده
مشال ریډیو چې کله د کډوالو د پاره کارکونکو نړیوال ادارې یو این ایچ سی آر سره په دې اړه تماسونی ولونو د ادارې ویاندی دنیا اسلم خانوې چې د پاکستانی حکومت په فیصله خوشاله دي، خو تر اوسه ورته په لیکلې ځانګړه کې څه نه دي ترلاسه شوي. دا وایي
بالکل په دا خبره خو ډېر مطمئنه وي چې د پاکستان حکومت خپل روایتي مهمان نوازي شي دا یا میلمستیا شي دا یو هر بیا د هغو اظهار وکړي او افغانان په نور وخت ورکړي چې په پاکستان کې اوسېږي. کم از کم دا وخت پورې چې په افغانستان کې دننه حالات سمېږي، لیکن دوی څه پوری دا ډیټیلز نشته چې نوي کارډونه به ورکړي. دغه پخواني کارډونه به ویلیډ تھرو افیشل نوټیفیکیشن. ما سفران والا سره خبر اوسه هغه چې افیشلی ډېر ژر به زموږ سره کمیونیکیټ کوي، مطلب ډیټیل پلان د یو ان ایس سی آر سره نه دی شیر شوی، ادر دین دیټ چې ها کابینه منظوري ورکړې ده.
د یادونه ده چې پاکستان کې د میشت افغان کډوالو قانوني موده پر اوس کال دسمبر کې ختمه شوې وه، خو نگران حکومت بیا د معاهده په ختمېدو دوی ته د 1 جون پورې مهلت ورکړو، کم چې دا اوس دسمبر 2015 پورې وغځول شو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونې تاسو په انټرنیټ په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک او په ټوئیټر باندې هم موږ ته رائے راکولی شئ چې تاسو د مشال ریډیو خبرونې سمره خوښوي. د دې ترڅنګ د خبرونې په دویمه برخه کې درته دوه اونیز پروګرامونه سروې او جمهوریت هم لرو، خو اوس د ماسپښین درې نیمې بجې شوې دي. د بشیر ګواښ نه بلند خبرونه واورو.
کورمه کې پرونی او دوه بمی چاودنه کې د 350 کسانو د وژل کېدو وروسته د غلطه شیګانو د درې ورځو د ماتم اعلان کړو. د وی ورځې لپاره به د پړچینار مرکزی بازاروم بندي. د پیښو کې اصل درې ته کسان زخمین شوي هم دي. چارواکي وایي د بلوچستان په گوادر سیمه کې د ایران پولیس سره نږدې وسلوالو په یو چک پوسټ برید کې د پاکستانی ځواکونو وغړې وژلې دي. د رسنیو تر مخه د پیښې زموري له پاکستان د ازادۍ لپاره جنگیدونکې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ اخیستي او دا وکړي چې 25 سرتیري وژلي او دوی نیولې هم دي. پرون د پاکستان په سپریم کورټ کې د لادرکه کسانو په اړه د یو کیس د اوریدنې په مهال د 500 لادرکو خلکو لیست وړاندې شوی او چیف جسټس ویلي چې امنیتي ادارې باید له ثبوتونو بغیر خلک په بند کې ونه ساتي. پاکستان کې په لومړي ځل موبایل یا ګرځنده عدالتونو کار شروع کړی. دا عدالتونه به په خیبر پښتونخوا کې په هغه ځایونو کې کار کوي چېرته چې عدالتونه نشته دي. د افغانستان د غزنی ولایت په قرباغ کې د طالبانو ضد پاڅون یو قمندان په ګډون و کسان وژل شوي دي او و نور زخمیان دي. په مصر کې د پوز پلاس لري شوی ولسمشر محمد مرسی د سیاسي ګوند اخوان المسلمین ډلوای امنیتي ځواکونو له پرون راهیسې د 2 کسان مظاهره چان وژلي دي. وژل شوو کسانو کې د مرسی د بیرته بحلولو لپاره مظاهرې کولې. د شام د حکومت اپوزیشن ډلې به د شام د کړکېچ د حلولو لپاره په جنیوا کنوینشن کې برخه اخلي.
د بشیر ګواښنه لن خبرینه تاسو ورې د لوس وخت شوې دي. د 19 خبرونه د سروي د دې نه په خبرونه کې مو د افغانستان ولسمشر د ویان مرستيال عادل را سره د غي د ژوند او د کار په اړه خبرې کړې دي. د خبرونه قربانا ز انیسا جملیه. اوریدونکو، په سروې خبرونه کې درته هر کلی وایم. زنی ساجمل با نن د خبرونې قربانی یم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په دې خبرونه کې مونږ هغه پښتنو خصوص سره خبرې کوو چې په خپل ژوند کې کامیابی ترلاسه کړې وي. سروې خبرونه دا نننې خبرونه کې را سره د افغانستان د ولسمشر د ویان د مرستيال عادل راز ده. عادل راز، په خبرونه کې درته هر کلی وایم او ډیره مننه چې دومره مصروفیت وروسته هم مونږ ته وخت راکړو.
بس خوشاله اوسی خور او زم خوشاله ان ساس سره خبرې کوم او ساس لالار نه ساس اوریدن که هم خپل سلامونه وړاندې کوم.
سید ډیر مننه عادل راز، تاسو په ژوند بل تاسو سره خبرې کوو. نو اول براته دا وایي چې تاسو د افغانستان کومې سیمه سره تعلق لرئ؟
پز په خپل کابل کې پیدا شوم، مګر پلاجان می د پکتیکا دی د ارګون.
عادل راز، بل دام راته وای چې تاسو دونه لوی مقام ته رسیدلی یا نو څنګه زده کړې مو چرته کړې دي او په کم سبجیکټس کې تعلیم ترلاسه کړې ده؟
خوشاله اوسې خور، ما درسونه په امریکا کې ویلې دي. مکتب ما په افغانستان کې خلاص کړ. تر 12 سنف دلته مکتبونه تر 12 سنف پورې دي او د هغه نه بعد خپل بچلر ما په امریکا کې په اکنامکس کې پولیټیکل ساينس او انټرنیشنل ریلیشنز کې وایا او له هغه نه بعد ما خپل ماستری ایم ای په لاین ډیپلوماسي کې هم په امریکا کې په فلچر سکول هلته ولوسی.
صحیح ده. خو تاسو وایي چې مکتب چې دی تاسو په افغانستان کې ویلې دي، نو په افغانستان کې که تاسو وګورئ د تیرو دیرشو کالونو راهیسې حالات چې دي هغه ډېر زیات خراب دي. اکثر لکه دغلته جینکو ته ډېر زیات مشکلات وي چې هغې خپلې زده کړې ترلاسه کړي، نو څنګه تاسو ته په دې کې څه ستونزې وي؟
نه تنها په دې چې زه افغانستان کې وم، بل کابل کې وم، په دې چې سیاسي حالات او امنیتي حالات ښه نه وو په یو طرف نه، او بل طرف نه کله چې افغانستان ته او خصوصا کابل ته طالبان راغلو ما ونه شوای کولای مکتب ته لاړ شم. نو زه کور کې وم، مګر په هغه وخت کې چې زه کور کې وم نه شوای کولای رسۍ مکتب ته لاړ شم. ما خپل درسونه پرېنښودل، درسونه مې کور کې ولوستل. نو هر کله چې رژیم تغییر وکړ، طالبانو دولت ختم شو او نوی دولت د افغانستان دیموکراتیک دولت منځ راغی، نو زه بیرته مکتب ته لاړم او ما خپل درسونه په 2004 کال کې خلاص کړل او د غنبات بیا زه لاړم امریکې ته. او تاسو هم څه یې ویله، یو پښتنه کورنۍ کې یو پښتنه جلی اوسئ، د فامیلي تعصبونه همیشه شته او مشکلات همیشه وي. یو په دې چې د یو ډېر فرهنګي او خاص تعصب وي چې نجلۍ او ښځه څنګه کولی شي د باندې لاړه شي، یو داسې ولولي او د غنا ډېر مهم امریکې ته تګ او تنه تلل هلته درس ویل ډېره مشکله خبره وه. مګر زه ډېره خوشحاله یم له خپل مور او پلار نه مې دا اجازه یې ماته راکړه، دا همت یې ماته راکړ او دا جرات یې ماته راکړ چې دا پسې ونیسم.
بالکل عادل راست تاسو وی چې کله تاسو مکتب ویلو ناغه ټایم چې کله بیا د طالبانو غراغه تاسو وخت پوری پکور کې کېناستلې، نو څه احساسو به تاسو چې کله تاسو په تعلیم باندې بندیز لګیدو؟
ډیر مشکل، ډیر مشکل احساسو. نو اول خو ما داسې فکر کوي چې شاید دا بندیز به یو کم مودې لپاره وي او د غنه زه وکولای شم مکتب ته لاړ شم، مګر متاسفانه 5 کاله وو دا بندیز. او نو ډیره سخته وه په دې چې ما خپل دوستان لیدل، هغه څه چې کولای شوی چې د افغانستان نه بهر لاړ شي او بهر کې هغوی خپل مکتبونه خلاص کړي، هغوی مخکې لاړل او زه ما ونه شوای کولای زه په کور کې وم. مګر صرف یوازینی امید او ارزو زما خپل مور او پلار وه، او چې هغوی هېڅکله داسې احساس را نه کړ چې زما د ژوند ارزوګانې به نه برآورده کېږي. نو هغوی همیشه زه تشویق کوم که په کور کې هم یم ته باید خپل درسونه او خپل سبق ووایې. او هغه ریښتیا خبره وکړه، درسونه او هغه سبق چې ما ولوستل 5 کاله صحیح وو کور کې وم، مګر له هغه نه بعد چې زه مکتب ته لاړم ما سبق ورته زه او نو ما ډېر زر وکولای شوی چې امتحانونه چې وو هغه زر زر ورکوم او په ډېره کمه موده کې او باقي صنفونه ټول خلاص.
عادل راست دا خو ستاسو د تعلیم خبرې شوې، خو څنګه دی دا چې اوس تاسو په کوم مقام یې، دې اړخ ته څنګه رالی او څنګه هم دا سیاست او دا ارث خوښ کړل؟
زه چې په 2004 کې تللم امریکې ته، نو زما ځان سره ډېر کلک تعهد کړی وو چې هر کله چې مخصول سبق ولوسئ نو زه به بېرته افغانستان ته راځم. په دې چې زه په دغه افغانستان کې پیدا شوی یم، عمل کلو شوی یم، نو او د دې مملکت بدبختۍ او هغه ترخې شپې ما لیدلې وې. نو ماته ډېره مهمه وه چې ورځ داسې یو څه په لاس کښې راوړم چې وکولای شم بېرته خپل وطن ته راشم او د هغه نه په ښه طریقې استفاده وکړم او نورو ته کومک ورسوم. نو دا زما ډېره لویه ارزو وه. مګر کله چې زه هلته امریکې ته لاړم او ما خپل بچلر ولوستی، متوجه شوم چې یعنی تنها بچلر هم کافي نه دی، کېدای شي چې زه خپل ماستري هم ولولم. نو هغه ما بیا هم همدغه کار وکړ، نور سبق مې هم ووایه. نو کله چې ما دا سبق لوستی همیشه مې ځان سره دا فکر و چې زه به دولت ته راځم. او علت به دولت ته راتګ په دې باندې وو چې همیشه موږ کله چې په دولت کې د باندې یو او یا همیشه چې غواړو په یو څه کې تغییر راوړو، نو صرف له باندې نه کېږي، باید په خپله هم په هغه پروسه کې شامل شو. او
بالکل، او دا دم چې عادل راز څنګه ځوانان دي دیم د ملک دپاره او د خپل هیواد لپاره څه وکړي، نو دا خوده چې د ښځو ونډه چې د هغه پکې یو ډېر غټ اهمیت لري. عادل راز نه یو بله پوښتنه دام کومه، لکه اکثر که تاسو وګورئ ښځې چې راشي په دفترونو کې کار کوي یا دغسې نورو سړو سره کار کوي، نو دې ته مختلف قسمه رویې مخې ته راځي. د ټولنې لخوا د سړو لخوا او داسې یو فکر هم کیږي، نو تاسو خپل دفاع څنګه کوئ، خپل کار څنګه بوزې په مخ باندې؟
دا خبره ډېره رښتیا ده، په دې چې داسې یو اجتماع کې لکه زموږ صفې چې کلتور او فرهنګ مو ډېر قوي دی او تحصیل سطح کمه ده، په عمومي توګه په اجتماع کې توپیرونه شته. پکې ښځه اوس د سن هم دومره جګنی وي، کم سن وي، او بیا د بیرونه هم راغلی وي، نو دا مشکلات شته. او په داسې یو اجتماع کې کار وکړي چې هلته نارینه ډېر دي، او تر اوسه هغه ځای کې چې اکثریت لپاره، اکثریت عام خلکو لپاره، دا ذهنیت تر اوسه آماده نه دی چې یو ښځه او داسې یو مقام کې وګوري. مګر صرف یوه خبره ده چې ما په ژوند کې زده کړې دي چې همیشه چې یو ټینګ اهد د ځان سره وکړي، یو ټینګه وعده به ځان سره وکړي، او خپل کار په ښه توګه سرته ورسوي، او د هغه په څنګ کې خپل کلتور، فرهنګ او خپل مذهب ته احترام کېږدي. نو که په ابتدا او په شروع کې سمه ده، خلک شاید په مختلفه سترګه تاته وګوري، اما آهسته آهسته چې ته وپېژني نو هغه احترام بیرته زیاتېږي.
سیدا خا عدل راس یو بل پختنه در نکوم، او غدا چې تاسو مطلب کم یو سیاستوال یا کم یو شخصیت داسې دي چې تاسو زیات خوښ دی او دای د ژوند تاسو متاثر شوی؟
ډیر ښه پختنه مو وکړه. ما په ژوند کې فکر کوم چې په هر یو ستپ کې مختلف خلک و، مګر هر نفر چې زیات زما په ژوند کې مثبت تاثیر درلود، او زما خپل هره لحظه کوشش کړی دی چې د هغوی په مشورو، د هغوی په لارښوونو په اساس باندې خپل پښه کېږدم. زما خپل پلار و.
عدل راس، دا وخت را سره یو اوریدونکی د هغې ستاسو نه پوښتنه لري. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام، څنګه چل د خور خیر؟
خیریت ترور. څه پوښتنه لري تاسو د میلمنینه؟
ملمنینه می ده تپوس کولو چې شکر د تاسو په امریکای کې سبق ویلې ته نه؟
بالکل.
آیا تاسو سره مور پلار او خپل ټول اړوي حکومت په تروي و څه مشکلات ته په خپل تعلیم په زندګۍ کې پیښې دوبر زه تپوس کولو؟
سید عادل راست تاسو لري پښتنه وریدلم.
وو پوښتنه مې واورېدله. نه د دې په جواب کې اول وایم چې تعلیم الحمدلله ما ته د ژوند مشکلات نه، بلکې د ژوند ډېر نور سهولتونه راته پیدا کړي دي، نه تنها ما ته بلکې زما کورنۍ ته. نو دا یو خبره. او دویم ده چې امریکای ته چې زه لاړم، زه په سکالرشپ باندې لاړم چې هغه زما په مکتب کې نمرې ډېرې جګې وې، نو ما وکولای شوای چې سکالرشپ واخلم، لاړ شم د بچلر لپاره. او همدارنګه بچلر مې چې هم چې خلاص کړ، زما نمرې ډېرې جګې وې، او ما سکالرشپ واخیستې د خپل ماسترز لپاره. نو په دې دوران کې په اولو دوو کلو کې زه په خپله تنه عملته وم، بیا پس زما بل ورور و هغه راپسې راغی، مام کاری وکړل چې هغه همداسې هلته درس ولولي، او په اخر کلو کې مې مور هم راغلل. مګر بیرته چې ما درسونه خلاص کړل د افغانستان، شکر الحمدلله فامیل هم دلته دی، نو اوس خپل فامیل سره اوسېږم. نو دا کار کوم د زیږو په جواب کې.
سیده ډېره ښه ده. ښه دا وخت یو بل اوریدونکی هم دی، ګورو چې هغه څه پوښتنه لري. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی
خاصه پوښتنه لري تاسو؟
زه قسم خبرې په انګوزلینه زه د ملمنې ته په لاره سلام وړاندې کوم، او بیا تینا د پښتن کوم چې آیا د افغانستان کې، چې څومره خلک په جنگونو کې مړه دي، یا سو په دماکو کې مړه دي، یا دولت سره کار کولو هغه کې مړه شوی وي، هغه د بچو د پاره د افغانستان دولت داسې څه کمیسون جوړ کړی دی آیا چې دوی ته د تعلیم زمینه برابره وي؟
چی عادل راستا سو پختنه واریدل؟
او پختنه می واریدل. د افغانستان دولت اول په عمومي توګه دلته مکتبونه او سبقونه ټول پبلک سکول دي، ټول فری دي، پیسې نه چارجېږي. او د هغه په څنګ کې په افغانستان کې ټاپ پوهنتونونه او یونیورسټیز هم چې دي دا هم پبلک دي، مګر په څنګ کې پرایویټ یونیورسټیز هم شته. نو د افغانستان دولت مشخص هغه کورنۍ ته چې د کورنۍ غړي په جنگ کې د لاس اور کړی دي، خصوصا په اخیره کلو کې یا د پولیسانو یا د نظامي قواو، نو د هغوی سره دا مشخصه کورنۍ سره د افغانستان دولت کوشش کړی دی هر څومره چې کولی شي همکاري وکړي، او د زامونو یا د لونو پیسو کې کوشش شوی دی چې هغوی باید مکتب او پوهنتونو ته لاړ شي. او د هغه په څنګ کې خوالی داری چی دا افغانستان دولت همیشه نه تنها دا کورنۍ ته چی فامیلیا وګړي د لاس اور کړی په جنگ کې، د هغه په څنګ کې ټول افغانان ته چې دلته اوسیږي، نو دولت کوشش کړی چې بورسونه بورسي یا سکالرشپس له مختلف ممالک نه واخلي.
سیده عادل را څنګه ګوره تاسو د افغانستان راتلونکي ته؟
سو پوښتنه مې زه همیشه دوستانو ته ما هم دا ویل دي چې زما امید او ارزو د افغانستان دغه نوی نسل ته ده. نننۍ ورځ په افغانستان کې تقریبا 90% هغه نسل دی چې سنې تر دیشو کلونه ټیټ دی، نو دا نوی نسل هغه نسل دی چې واقعا په جنګونه او بدبختي لیدلی دي، او د سولې او د امنیت په ارزښت باندې ډېر زیات پوهېږي. په څنګ کې د لس کلونه چې تیر شوي دي دومره پرمختګ شوی دی چې اصلا هم مقایسه نشي کېدلی چې لس کاله مخکې افغانستان په کم حالت کې او نننۍ ورځ په کم حالت کې دی. نو زه همیشه چې دا لس کاله تیر شوي لس کاله ګورم، او د هغه په څنګ کې دا نوی نسل ته ګورم، نوی ځوان نسل ته ګورم، نو زما امید او ارزو توقع او خوشبینی بیش ډیره جګیږي. شکه په ډیره کلکه توګه په دې اعتبار باندې هم چې انشاءالله امنیت به وي، او هر هغه لاسته راوړنې چې موږ په لسو کلو کې درلودلې هغه به موږ وساتو، او د هغه په څنګ کې به نور پرمختګونه هم وشي.
بالکل انشاءالله. څه پیغام به ورکوي هغه کورنو ته چې هغه نه غواړي چې په جنکو تعلیم حاصل کړي، او هغه خلکو ته چې هغه نه غواړي چې جنکې د مخکې لاړې شي او په ژوند کې د څه وکړي، نو هغې له به څه پیغام ورکول غواړي تاسو؟
کاشکې زما مور عمل څنګه دم نه سره سره وای، زما ورور وای چې دا سوال ته وګوي مشخص جواب ورکړی وای چې ویلی وای چې نننۍ ورځ به خپل خور یا خپل لور څنګه ګوري چې دا امکانات ورته ورکړي وای چې درس وای تحصیل وکړي سبق وای. نو زما پیام دا کورنۍ ته دا مور پلار چې خپل لور لکه خپل زوی په هغه اندازه باندې ورته قدر وکړي، او په هغه اندازه سهولتونه ورکړي. دا دې هیڅکله نه وای، زموږ په اجتماع کې همیشه داسې یو ذهنیت او فکر شته چې لور همیشه ودیږي او زوی کور ته راځي، او په زوی باندې کور آبادیږي او په لور باندې نه کېږي. نو زه دا به ورته وایم چې نه، ښه اولاد دوی په دواړو باندې کېږي. نو دا لور چې ویاړ راوړي، نو تنه خپل کورنۍ ته نه بلکې خپل وطن او خپل قوم ته یې هم راوړي. نو دوی ته زه دا مور پلار ته وایم چې اجازه ورکړي خپل اولادو ته، او کله چې دوی صحیح سبق وایي په خپله د ژوند ښه لاره او بده لاره توپیر کولی شي او هغه انتخابوي.
بالکل، ډېره مننه عادله راست چې تاسو موږ ته وخت راکړو په خبرونه کې مراسره برخه واغسته. ډېره ډېره مننه.
بس خوشاله اوسئ خور، مننه ستاسې نه هم، او په دې امید چې ستاسې اورېدونکي خفه شوي نه وي.
سیده ډېره مننه. اورېدونکو په خبرونه کې راسره نن عادله راست چې د افغانستان د ولسمشر د ویان د مرستیاله دغه راسره مېلمنه وه. چاچا چې په دې خبرونه کې برخه واغېسته دغې ټولو ډېره ډېره مننه. نو مشال ریډیو سره اوسئ.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته اوس وخت شوې ده د 19 خبرونه د جمهوریت. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې بواره چې آیا په پاکستان کې په جمهوریت جوړښت کې د ټولو اقلیتونو خوځو خه استاسیتوب کیږي او کنه. د خبرونه پامیر ساحل جوړ کړی ده.
جمهوریت
ستړي مشي، آیا د پاکستان په جمهوریت جوړښت کې د لګکیو نمائندګي کیږي؟ آیا په هیواد کې اقلیتونه د فیصلې کولو په عمل کې وي او کنه؟ په پاکستان کې پارلمان کې د ټولو اقلیتونو غږ اوریدل کیږي او که څنګه؟ همداراز د دې هیواد په نظام کې ښځې څومره ونډه لري؟ آیا د قوانینو په جوړولو په بهیر کې ښځې رول لوبوي او کنه؟ آیا د ګوندونو په سطح هم ښځو ته د هغوی برخه ارزښت ورکول کیږي او کنه؟ داسې نه ده. د دې او نورو پوښتنو ځواب مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې څېړلې دي. له مشال راډیو سره اوسئ. اوریدونکو د هر جمهوری هیواد په جوړښت کې ټول وګړي د اساسي قانون تر مخې مساوي ګڼل کیږي. د پاکستان په اساسي قانون کې هم ټول وګړي برابر دي، خو بیا پام دی اساسي قانون کې ځینې داسې ماده شته دي چې د لګکې او د ښځو په اړه پوښتنه پیدا کوي. آیا د پاکستان ټول اقلیتونه په دولتي یا ریاستي سطح استازیتوب لري او کنه؟ د دې پوښتنې په جواب کې د پاکستان قومي اسمبلی پخوانی غړی او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر بشرا گوهر وایي په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو لپاره نظام ډېر ستونزې لري.
پاکستان کې مذهبي اقلیتونو د پارا فو چې کوم سیستم دی نو از وا په حال ډېر فلورډ دی او هغه په وجه باندې د هغه هغه نمایندګي په ډیسیژن میکینګ کې ناراضي. نیشنل اسمبلی کې وګورئ او که پروینشل اسمبلی کې وګورئ نو یو ریزرو سیټ ورله ایښی دي، خو هغه چې کوم دی هغه آواز په هغې کې رکشی دے ټولو اسمبلیانو کې.
په پیښور کې د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه پروفیسر خادم حسین چې په دې ورستیو کې د وسلوالو او سختریزۍ د مفکورو په اړه یو کتاب هم لیکلی دی وایي د پښتنو په ټولنه کې له سلګونو کالونو راهیسې هر ډول لګکیان د ټولنې د هرې پرېکړې او ژوند برخه ول، خو د پاکستان تر جوړېدو وروسته د ټولنې په سطحه هم ټول لګکي استازیتوب نه لري. دی وایي اقلیتونه یا لګکي یوازې مذهبي نه وي بلکې ژبني، نسلي، کلتوري او جغرافیایي ډولونه لري.
تر څو پورې چې د سماج خبره ده نو زما خیال دی چې د تیر شوي بلا سو کالونو نه په دې سیمه کې خصوصا د پښتنو د سیمې خبره کوم نو په دې کې مذهبي اقلیتونه، د ژبې اقلیتونه او ورسره ورسره کلتوري جغرافي اقلیتونه په سناسه شکل کې د جرګو مرکو یا د سماجي فیصله سازۍ ایسا و او د کلتوري جون خو مکمل ایسا و. کله راځي چې د پاکستان ریاست منځ تر راغلی دی نو په دې سیمه کې مذهبي اقلیتونه، د ژبې اقلیتونه او کلتوري اقلیتونه زایم نه مومي، استازیتوب د هغې ډېر کم دی.
نو لګکه یو ته استازیتوب ولې نه ورکول کیږي؟ د دې وجوهات څه دي؟ د دې پوښتنې په جواب کې بشرا گوهر وایي په پاکستان کې په دولتي سطح ستونزې موجودې دي او توپیر یا فرق د وزارتونو له کچه پیلېږي.
پاکستان کې یو عجیبه کیسه ده چې ما نور هیڅ څه نه دي کتلې او موږ په پارلمان کې هم اوچته کړې ده. یو منیسټری به و د ریلیجیس افیرس او بل منیسټری به دغه ماینورټیز د پاره. نو په دې نه پوهېدلو چې دا د ریلیجیس افیرز والا منیسټری صرف مسلمانانو لپاره ده که ټولو لپاره ده او دا د ماینورټیز والا څه لپاره ده؟ دې باندې دا دوه منیسټرانو ضرورت سو اوس ورته اتلسم ترمیم نه پس ورته د مذهبي هارمنی منیسټری جوړه کړې ده، خو هیڅ خبر نه و چې دی کیسه.
خادم حسین وایي د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د قرارداد مقاصد په نوم ماده تر 1980 زیږیز لسیز فعال نه و. تر هغه وروسته دا ماده فعال شو او پاغي کې لیدل کیږي چې هغه کس چې مسلمان نه وي د پاکستان د دولت لوړې څوکۍ لکه ولسمشری او وزیر اعظم نشي ترلاسه کولای.
د پاکستان آئین کې په خپل د مذهبي حواله باندې یو خبر ډیره ابتدا کې شوې ده او هغه دا ده چې کوم د پاکستان آرټیکل 2 دی هغه د قراردادي مقاصد وي او تر اوسه پورې هغه د دې خاموشه ایسو دی آئین او بیا په 1983 کې دا عملی ایسه جوړ کړی شو. د هغه د وجنه یو هغه کس هم د پاکستان صدر یا صدر اعظم یا داسې مهمه عہده باندې نشي کېناسته کم چې د ریاست د چلولو لپاره ضروري او کم چې د اسلام مذهب سره تعلق نه ساتي.
خادم حسین له آئینه ورآخوا هم ځنې مفکورې د دې لامل بولي چې ټول اقلیتونه د هیواد په کچ له فیصلو کولو یا تګلارو جوړولو ګرځوي.
د آئین ناروستو چې کومه مفکوره د تعلیم په ځای جوړه کړې شوې ده او کومه مفکوره د قانوني او د کلتوري او سماجي ګوندو باندې مخ تر راغلې ده جوړه کړې شوې ده او مسلسل په مخ کې بوتلې شوې ده. په هغه کې په سماجي توګه، په کلتوري توګه او په ریاستي توګه د ژبې په حواله اقلیت، د مذهب په حواله اقلیت یا جغرافي او د کلتور په حواله اقلیت ډېر کم ځای مومي په یو شکل کې بل شکل کې.
بشرا گوهر وایي د دې ستونزې هواري لپاره اړینه ده چې د پاکستان قوانین پرته له مذهبي، نسلي، ژبني یا جغرافیایي توپیره د هیواد هر کس ته یوازې د وګړي په سترګه وګوري.
د دې مولو د پاره اوس څخه چې عوامي ناشته پاتې وګوري نو هغه وایي چې د څنګه یو سټیزن رائی چی آغا زیاد امپورٹنٹ تھی دا غی دا مذہب باندے ڈسکرمنیشن ندے پکارے پا جنڈر ندے پا سیکس فان ندے
لگا کہو یا اقلیتون تا دا نمائندگی پا نور کولو کی آیا سیاسی گندونا ہم پڑ بلل کی دای شی او کنا دواړه خادم حسین او بشرا گوهر وایي دا سمه ده چې سیاسي ګوندونه هم لګکیو ته همرا ارزښت نه ورکوي څومره چې پکار دی بشرا گوهر وایي په دې لړ کې ګوندونو ته لا ډیر کار کول پکار دی
پاکستانو له ډیر کار کولی اوس ډیر ځای نه دا ستي چې کوم کې یو کوم سند کې وګورو دا سي علاقې دي چې چرته میجورټي دې بل مذهب والا خلکو دي کمیونټیز دي خو اگئی سوک نمائندہ نشی اٹھول نہ پارٹیاں نے انکریج کی اگئی ووٹ ہو اچھے خپل یو پارٹی لا یا بل پارٹی لا اور اگئی دا سے پارٹی کے دن نہ یا ام دے اگئی صدا سے آواز نہیں او باہر ہم دا سے نہیں نہ پارٹیاں نے زیاد کار کولو ضرورت ہے بیا چی کم زمون گا پا آئین کے یا قانون کے ڈسکرمنیشن دن آبا ختم الواری
تر وقفې وروسته خر اغلاست تر اوسه مو په خبرونه کې واوریدل چې په پاکستان کې په جمهوریت جوړښت کې لګکیان زیاته ونډه نه لري د هرې ټولنې نیمایي او یا هم د پاکستان په معاملې کې ل نیمایي زیاته برخه خځې جوړوي آیا خځې په جمهوریت نظام او جوړښت کې همره استازیتوب لري چې په کار وو او ک نه داسې نه ده د ټولنیزو او سیاسي چارو په خادم حسین وایي که څه هم د دولت یا ریاست د مشرۍ څوکیو او نورو لوړو رتبو لپاره په آئینی توګه دا شرط نشته چې یوازې نارینه مسلمانانو ته دا څوکۍ ورکول کېږي خو په نالیکل شوی بڼه دا یو ډول دستور دی چې ښځو ته هیڅ لوړې څوکۍ نه دی ورکړل شوی دی وایي په 1983 زیږیز کال کې چې بینظیر بوټو وزیر اعظم شوه نو د هیواد دننه هم فتوی خپرې شوې او د سعودي عرب په ګډون ځینو نورو هیوادونو هم په دې اړه مخالفت وښود
اگر چې په آئین کې په واضح توګه دا نه دی لیکل شوی چې دا به مسلمان سړی وي خو عمومي توګه باندې اغستې کیږي هم دا چې دا به مسلمان سړی وي ځکه چې تروسه پوری یو صدر د پاکستان خزه نه دراغلی تروسه پوری یو قاضی القضاه د پاکستان خزه نه دراغلی تروسه پوری یو گورنر د پاکستان خزه نه دراغلی نو دا یو قسمت اصورت ویلې شي کنه چې هغه ان سټیټډ کانستټیوشن هغه چې بیان کړی شوی نه وي خو هغه یو ایسه د ریاست نظام جوړ شوی
خادم حسین یو بل عمل دا بولی چې د ریاست او مذهبي مفکورو په استعمال تروسه په پاکستان کې بیلابیل قانونه له قبایلی ژوندہ ندی وتلی او همدا وجدا چې خزی په دې هیواد کې زیات رول نه لري
دلته پاکستان کې مختلف کم قانون اوسېږي او مختلف کلتورونه ایګون کړي دي یا مخکې نه دلته آباد دي هغه دی ریاست د وجنا یا دی مذهبي توجیهات د وجنا دی قبایلی ټولنې دی نفسیاتنا دی بهر راوتو لا حس نه دی شروع کړي یا حس نه کوي یا دغه هغه حس نه کامیابیږي د هغه دوچنا په قبایلی ټولنه کې یا قبایلی ټولنو کې پیچار کی چې کوم د سړو حکومت یا د سړو فیصله سازی وي دغه یو هغه غټ اړخ دی یا مغز دی د دې سیمې یا د دې ریاست کې د مختلفو سیمو د قبایلی کلتورونو کم چې د ریاست د مختلفو قوانینو د وجنه او د مذهب د مختلفو قسمتو جهاتو د وجنه دغه یو غټه برخه د سماج چې کوم خزه ده هغه په سماجی ټولنیز جون کې او په سیاسي ټولنیز جون کې د حصي اغستو جوګه شوی نه ده
مشرا گوهر وایي دا چې د پارلمان غړي و نو دا سه هلې ځلې کړې وې چې خزه د هیواد په پریکړو کې ونډه ولري
زما په خیال کې یو کوشش شوه دی چې خزه په ڈیسیژن میکنگ کے راہ ولی شی مونگ اپ نیشنل کمیشن آن دا سٹیٹس آف ویمن ز ممبر اوم او مونگ ٹول کے ناسو او مونگ دی یو سجیشن دار او ریکمنڈیشن ورکر چپ دی ریزروڈ سیٹس باندے دے ڈائریکٹ الیکشن شی او اگے و یو فائدہ دا کی گی چ خزے با خپلا یو سیٹ باندے
بشرا گوہر دا هم وایي چې دوی په دې لړ کې یو قانوني لاسوند یا ډرافت هم جوړ کړی وو خو هغه منظور نشو
مونږ ټول کې ناستو یو ډیبیټ او ډیسکشن وکړه او ټول پارټیانو سره کې ناستو او هغه کې یو دغه فیصله داسې وشله یا کنسنسس داسې جوړ شو چې هر پارټي د پولیټیکل پارټیز اکټ کې به یو ترمیم راشي او هر پارټي به یو مینیمم 10% the general seats khazuna ki di minimum maximum har sake de shi aw da ba da shi situ nahi chikam bande a party lakha de gate دغه کوي هغه هغه بیا پارلیمنت کې خو سبمیت شو هغه بل بیا سټینډینګ کمیټی نه آراو نه وته.
د عوامي نېشنل ګوند غړي بشرا گوهر وایي یوازې په پارلماني سطحه نه باید ګوندونه هم په خپلو آئینونو کې بدلون راولي او ښځو ته لا نوره ونډه ورکړي.
پولیټیکل پارټیز چې کوم خپل آئینی هغه کې هم ترمیم پکار دی چې د هر لیول باندې اوس پارټۍ بلنا ډیسیژن میکینګ فورم دي په خپل آئین مطابق هغه کې هم د ښځو نمائندګي ډیره ضروري ده چې او هغه کې خپل آئین کے اور کانسٹیٹیوشن کے ہر پارٹی ترمیم کی خزو دا یو منیمم کوٹا ضروری.
پروفیسر خادم حسین زیاتوی خزو تا نئی واضح باید مخصوص کوٹا ورکل شی باید سیاسی گندونا ہم خزو تا دا پریکڑو کولو لپارا زیات برخه ورکړي.
انتخابات کی یو خبر اگر چی دا مهمه دا چی خزی چونکہ رست پاتی شوی دی نو اگی دا پارا کوٹا پکار دا اول دری دی شوا بیا پیزی ویش فیصد شوا دکا سر اتفاق سڑے لرلی شی خدا بذاتی خود دی خزو پا سیاسی عمل کی و پا سماجی عمل کی دی گردون زمانت نور گئی دی دو جنہ دا ضروری دا چی سیاسی گندونا دی خزو پا خپلو گندونو کی دی فیصل سازه کی دی شرکت دا پارا لاری گدری خلاصی کی و دی پارا انتظامی اداری جوڑ کی او زیاد تعداد کی خزی ٹکٹ والی او اغب راہ راست انتخابات کو کی نو الابا پا سیاسی او ٹولنیز جن کی دے خزو پی تلہ سازائی کی دے گردون زمانت کوشی.
اور دون کو دا جمہوریت پر ننے اخبارونے کی تاسی واوری دل چھے پا پاکستان کی پا جمہوری جوڑخت کی داسی نمگڑتیاوی موجود دی چھے ٹولو اقلیتون او خزو تا پا کی پورا استازی توب یا نمائندگی نور کول کی گی او پا دیت رس کے نئی واضح پا آئین کے بدلون پکار دے بلکہ